په پراګ کې د سهار شپږ، په پېښور کې د غرمې نه وړاندې لس، او په کابل کې د سهار نهه نیمې بجې دي. په روانه خپرونه کې زه نجیب عامر ستاسو کوربه یم. د پښتونخوا سیمې او نړۍ رپورټونه را سره دي، او اونیس پروګرام ستونزې او سرکار به درته وړاندې کوم. دغه هر څه له خبرنو وروسته به وي. پام وکړئ د دې مهال خبرنو ته. مسعودو قبایلو د پاکستان د سرشمیرنې د پروسې خلاف په ډیری اسماعیل خان کې مظاهره وکړه. یو افغان عسکر په ډزو درې امریکایي سرتیری ژوبل کړي، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د چین له ولسمشر سره ملاقات کړي. پوره خبرونه د مسعود قبیلې مشرانو پرون د ډیری اسماعیل خان په حق نواز پارک کې د سرشمیرنې د پروسې پر ضد مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو د یادې پروسې خلاف شعارونه ورکړل، او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې تر څو دوی خپلو سیمو ته ستانه کړل شوي نه وي، د سرشمیرنې پروسې ته د ادامه نه ورکوي. یو قومي مشر ملک نور خان ملخیل مشال لړې ته وویل که حکومت خبره ونه منله د احتجاج بل پړاو به په اسلام آباد کې وي.
نن دله د پاک نواز پارک شي بایکاټ دغه یو اووز دی. ډیر تکلیفینه په میش تیر شول، کچیده داسې میشتان کړی په دا بیا په نور خلک نه وی میجا اووز بیا ډیر کلاک وی. د میج نه نبی اسلام آباد لره دی، نه لاهور لره دی، چې شرافت نبی میجا اری وته ملا تاړلې.
د پاکستان حکومت له 1900 کلونو ځان څخه وروسته پر روانه میاش کې د کورونو او وګړو شمیرنه پیل کړې ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د باروړونکو لاریو مالکان او سوداګر وایي د پولې له بندېدو له وجې په لاریو کې بار شوي توکي مخ په خرابېدو دي، او دوی د کروڑونو روپو تاوان سره مخ دي. د یکشنبې په ورځ د پېښور په رنګ روډ او جی ټي روډ په میوې، ترکاري او نورو توکیو بارې لارې خالي کړل شوې. د عبدالرحمن په نوم یو سوداګر مشال لړې ته وویل
دغه الوګان د کابل څونه ټیلری کا بندري دا ټول مارا بار کړی دي. تقریبا ما سره 190 گاډي ولال دي، څوک تختبی کې دي، څوک په خبر کې دي، څوک نو خار کې ولال دي. دار گاډي په سر باندې 16000 روپیه ورکوما، مال کوس کړی دا هر مزدو ته 20 روپیه یو بوري ورکوما چې مال کو زوما. دې بیا واپس ختل دي 25000 بوري ما کوځه کړی دي، 25000 بوري ما سره نور گاډو کې ډاک ولال دي. سم سٹورو کې نو زاینه سٹورو کې تقریبا 10-12000 بوري کوځه کړی دي، او هر سٹور والا ته په یو بوري باندې 220 روپیه دی میشته ورکوما.
لوی میاشتې زیاته موده کېږي چې پاکستان د افغانستان سره خپلې پولې تړلې، خو په لندن کې د پاکستان او افغانستان د لوړ پوړو چارواکو له لیدنې وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت او په پېښور کې د افغانستان وکیل تجار ویلو چې ډېر ضربه پوله پرانستل شي. نن د پاکستان په قومي اسمبلی کې د پوځي عدالتونو د کار د مودې د زیاتولو په موضوع یو وار بیا خبرې پیلېږي. نن به په متفقه توګه د دې خبرې په دې خبرې وشي، او سبا ته به پرې رایه چونه کېږي. د پاکستان حکومت په 2015 کال کې په پېښور کې په آرمي پبلک سکول د برید نه پس د پوځي عدالتونو منظوري ورکړې وه چې د روان کال په سر کې د کار موده پای ته ورسېده. د پاکستان او هند ترمنځ سنتاس کمیشن 113 دورځنۍ غونډه به د نن په اسلام آباد کې شروع شي. د پاکستان او هند ترمنځ سنتاس کمیشن 113 دورځنۍ غونډه به له نن په اسلام آباد کې پیلېږي، او د پاکستان سرکاري رادیو وایي چې نن او سبا کېدونکې دې غونډه کې به د پاکستان پلاوی مشري د انډس واټر کمیشن مرزا آصف بیک کوي، او د هند د پلاوی مشري به د هند انډس واټر کمیشنر پی کے سکسینا، او د نوموړي په مشرۍ کې لس کسیزه پلاوی د واهګا له لارې لاهور ته رسېدلی دی. بلخوا پاکستاني مطبوعات وایي چې په غونډه کې به د هند لخوا په چناب دریاب جوړېدونکي په دریو منصوبو خبرې اترې کولی شي. دې نه علاوه د هند لخوا پاکستان طرف ته پرېښودونکي باراني اوبو او د دې د صحیح مقدار او معلوماتو په هکله به هم خبرې وشي. د پاکستان صدر ممنون حسین هندو میرج بل 2018 لاسلیک کړو، د کوم نه وروسته چې اوس ورته د قانون درجه ورکړل شوې ده. د اتوار په ورځ صدر ممنون حسین د وزیر اعظم نواز شریف په سپارښتنه دا بل لاسلیک کړو، کوم چې له دې وړاندې د سینټ او قومي اسمبلی څخه منظور شوی. د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې یو افغان عسکر پر امریکایي سرتیرو ډزې وکړې، او درې امریکایي عسکر یې زخمیان کړل. هیڅ وسلهوالې ډلې د پیښې په اړه څه نه دي ویلي او مسؤلیت نه دی اخیستی. د امریکایي ځواکونو یو ویان د فرانسې خبري اژانس ته ویل په هلمند کې یو افغان عسکر پرون ماسپښین پر درې امریکایي عسکرو ډزې وکړې. هلته ائتلافي عسکرو د حملې د پای ته رسولو لپاره پر افغان عسکرو ډزې وکړې او یو عسکر یې وواژه. د هلمند والي ویان عمر ځواک د فرانسې خبري اژانس ته ویل چې په دې نښته کې یو بل افغان عسکر هم وژل شوی دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د امنیتی او دفاعي ځواکونو د لوړ به چارواکو د ټاکنې د عالی بورډ مشر او غړي معرفي کړل. د دې بورډ د مشري د ملي امنیت پخوانی رئیس امر الله صالح تسپارل شوې ده. دار خبر پاڼوای په دې اړه په غونډه کې ولسمشر غنی وویل چې د امنیتی سکتور د اصلاح لپاره دا یو ستر ګام پورته شوی دی. ولسمشر ویل چې دا پرمختګ به د امنیتی او دفاعي ځواکونو د اداري چوکاټ په اصلاح کې مهم رول ولوبوي. د افغانستان کورنۍ او دفاع وزیرانو ته سپارښتنه شوې چې د دې عالی بورډ لغړو سره همکاري وکړي. وسمسو نړیوال خبرونه. د امریکې د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن او د چین ولسمشر شي جن پینګ پرون د اختلافاتو په یو طرف ته کولو ژمنه وکړه چې د شمالي کوریا او نورو مسایلو پر سر د اختلافاتو باوجود به هم د زیاتې همکارۍ هڅه کوي. د روان کال په جنوري کې د ډونالډ ټرمپ د لوړې له مراسمو وروسته دا د واشنگټن او بیجنګ ترمنځ د لوړې کچې دوه اړخیزه خبرې دي. ټیلرسن او شي جن پینګ څو ساعته وروسته لاغې وکتل چې پیانګ یانګ اعلان وکړ چې دوی د یو نوي ځواکمند راکټ انجن ازموینه کړې چې د شمالي کوریا د مشر کیم جان اونګ په وینا دا د دوی د توغندیو د صنعت یو نوی پرمختګ دی. اسرائیلو دمشق ته ګواښ کړی چې خپل هوایي دفاعي سیستم دی د دوی د جنگي الوتکو خلاف نه استعمالوي. دا له هغې وروسته ده چې شام پر هغو اسرائیلي جیټ الوتکو ډزې وکړې چې پر یوې قافلې بریدونه کول، پر چا چې شک کېده چې د حزب الله وسلوالې ډلې ته وسلې لېږدوي. د اسرائیلو دفاع وزیر پرون ویل که شام بل وارې خپل فضايي دفاعي سیستم د دوی د جنگي الوتکو خلاف وکاروه نو دوی به یې بېله سزنډه تباه کړي. اسرائیل او امریکا حزب الله ته د یوې ترهګرې ډلې په توګه ګوري چې تر ډېره د شیګانو لپاره نیابتي جګړه کوي. د شام پوځ یې دا کړی چې دوی د بمبارۍ پر مهال د اسرائیلو یوه جیټ الوتکه رانسکوره کړې او بله هم ویشتې ده. اسرائیلو دا خبره رد کړې چې ګواکې کوم الوتکه راغورځول شوې. دا تر دې ګړی زموږ خبرونه. اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږ نیولې چې هر ورځ تاسو د پاره نه هګنټې خبرونه کوي. که تر پای را سره پاتې شوي نو په دې خبرونه کې به واورئ. د جنوبی وزیرستان مسجد قبایل وای تر هغې په سرشمیرنه کې برخه نه اخلي چې حکومت یې اندېښنې لرې کړې نه وي.
نو میژ دا و حکومت ته دا اپیل کوي څو پوره میژ و خپل علاقه ته په عزت طریقه سره ننتلې نه وي، ریاش پذیر نه وي، هغه پوره میژ مردم شماري ما کوه.
د تورخم لاره اوږده بنده شوه. په ټرکونو کې بار مواد په خرابېدو دي.
بس دغه معاملې دي، بس ټوله دنیا په مشکلاتو سره مخ ده. هر سړی په تشویش کې دی. دغه توانونه د سوزۍ والا وکړو، مانټې خرابې شوې، نورې سوزۍ خرابې شوې، خارج نه زیات څه مالونه راغلي په کانټینرو کې، دا ټول وراسته شول.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د داعش ضد هیوادونو په غونډه کې ګډون کوي. په پاکستان کې د روښان فکرو لیکوالو مدني فعالانو پر نخښه کولو او زورولو هم یو راپور لرو. او وابوري چې د پکتیکا والی خلک هڅوي چې خپل بچیان د خامخا ښوونځیو ته ولېږي.
هر څوک یو کور کې ماشوم لري چې شپږ کلنۍ پوره کړې او کرنۍ داخل شوی، هغوی د خپل ماشوم ښوونځي ته شامل کړي. د ماشوم شاملول ښوونځي ته دا یوازې د ثواب کار نه دی، دا په مور او پلار باندې د اولاد حقوق دي.
دا او نور موضوعات په دې خبرونه کې اوریدل شي. او ستونزې او سرکار پروګرام هم درته لرو. مسعود قبایل وایي دوی د جنگونو له وجې د بیکورۍ په حال کې ژوند کوي. نو په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت کور شمیرنه او سرشمیرنه پیل کړې ده، زیات امکان شته چې دوی ترې بې برخې پاتې شي. دوی پرون په ډیره اسماعیل خان کې د احتجاجي مظاهرې په ترڅ کې له حکومت غوښتنه وکړه چې په اوسنیو جنگي حالاتو کې د قبایلیانو سرشمیرنه ودروي. سلام مسعود له ډیره اسماعیل خان راپور لري.
د مسعود قبایلیانو ځنې مشرانو، ځوانانو او طالب علمانو پرون د اتوار په ورځ د ډیره اسماعیل خان په حق نواز پارک کښې د یوې احتجاجي غونډې په دوران کښې پرېکړه وکړه چې مسعود قبایلیون به تر هغه وخته پورې د کورونو او سرشمیرنې په عمل کښې برخه نه اخلي چې تر څومره پورې وفاقي حکومت د دوی مناسبې غوښتنې منلې نه وي. دغو قبایلیانو د احتجاجي غونډې په دوران کښې په دار شعارونه ورکول.
نامنظور، نامنظور،
پداغا موکے پداغا بارکش زن قبائلیون مشال رجوتا پدارنگ وجاغ دل
دمو نوم نمد گل دا دکومی دا تقسیم بنیاد دا دا مردم شمارے پا بنیاد بندی وی دا فلحال مردم شماری چی کی جیزو دا سویا یا چی لکا بدا چا من دا مخش دی میش تارا جبر وشا دا جبر پا بنیاد بندی میش دار پا دار شولی کا مردم شماری مہ دار پا دار شی دا جنوبی وزیرستان ماسید محرومی و نور حاضی ہوتے شی
دا ملک نور خان مالخیل نن دل دا پاک نواز پارک شی بای کار داغا یو آوز دای دیر تکلیفی نا پا میش دیر شول کچری دا سی میش تانگ کری پا دا بیا پا نور خلق نوی میش آوز بیا دیر کلاک وی دا میش نا بی اسلام آباد لرے دای نا لاہور لرے دای چه شرافات نبی میش آرائی وات عملہ تاڑا لیے دو
منو ما عبدالمجید خان لگری نن چه دا کیم میش دوانون مشرون او چورا ها دا مسید کوم سارا تعلق ستی آغا میش دا مردم شماری خان شماری خلاف احتجاج کرائی دای آغا صرف پا دغ واجا کرائی دای چه میش پا علاقہ بند اپریشن رہی نجات کلا روغ آئے نو میش دا پاکستان پا مختلف صوبے سے تقسیم شولی او میش خپلا علاقہ پریشوا نو میش دا و حکومت تا دا اپیل کوی سو پورا میش و خپلا علاقہ تا پا عزت طریقہ سرا ننا تلی نوی ریش پذیر نوی اغا پورا میش مردم شماری ما کوا
زی اسیر نمیشم دا نن چکی میش احتجاج کرائی و دا دا مردم شماری باریک شے میش دے قبائل دے حقوق دے باریک شے و دے میش قبائل پا پاکستان شے دے مہاجرین پا شکل شے پیلاو دی پچے کیما دیکھ دے ویس مردم شماری شری کڑی دو نہ میش میلشتا نہ دے میش کورینا شتا او نہ دے میش خلق شتا دے دانن غونڈا شے میش دے مردم شمارے ٹول ایک مسجد دے بایکاٹ اعلان وکا
دا دے ہا یادوی چے دے سیمنا دے قانون ساز ادارو نو مائندگون او دے سولی وزیرستان پولیٹیکل ایجنٹ دے پاکستان پستر پنڈغولی اسلام آباد کشے دلوڑ رتبہ حکومتی چارواک چو سارا دے خبرو اترو دے پارا یا اوال اسلام آباد تا رس دلی دی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
په موضوع کې پاتې کیږو د قبایلي سیمو د زده کوونکو د ټولنې یا فاټا سټوډنټ ارګنایزیشن د میرمنو د څانګې مشره سمرین خان وزیر هم وایي چې حکومت د سرشمیرنې پر مهال د قبایلو اندېښنو ته ځواب نه وایي. نوموړي مشال لډیو ته په یوه مرکه کې ویل حکومت د شناختي کارتونو په کتلو سره سرشمیرنه کوي خو د اکثرو قبایلي خلکو کارتونه یا بلاک شوي او یا هم نه لري په ځانګړي ډول میرمنې نو داسې ښکاري چې د سرشمیرنې څخه به قبایلیان بې برخې پاتې شي. زموږ همکار طارق ورکزی راپور لري.
د فاټا سټوډنټس ارګنایزیشن د خزینه او څانګې مشره سمرین خان وزیر وای په ملک کې چې کومه سرشمیرنه روانه ده پر هغې د قبایلو تحفظات او غوښتنو ته هیڅ پام نه دی ورکړی شوی. د دې په خبره حکومت ورته ویلي ول چې پر سرشمیرنه د قبایلو تحفظات او غوښتنې به ومنل شي خو هغه سې ونه شول. سمرین خان وزیر وای دا یو موقع ده چې د قبایلو محرومي ختمه کړی شي خو د چارواکو په دې کې هیڅ دلچسپي نشته.
کی د فاټا خلک چې دی هغه اگنور کیږي. د فاټا سے کم دا 2001 نه پس ڈسپلیسمنٹ وشو حالات خراب شو. فاټا ته نقصان ورسېدو هغه خلکو ته نقصان ورسېدو هغه یو موقع چې په سنسس کې زمونږ خو ریپرزنټیشن وشي.
سمرین خان وزیر زیاتوي چې د قبایلو ګټه په دې کې دا چې حکومت د سرشمیرنې په عمل کې ورته پوره نمائندګي او واضح کړنلار جوړ کړي. دې دا هم وایي دا سرشمیرنې د قومي شناختي کارت په بنسټ ترسره کیږي نو دا خطر شته چې د قبایلو صحیح شمیر مخې ته را نشي ځکه چې هلته زیاتره خلک داسې دي چې کارډونه او بلدا چې د زینو خو بلاک شوی هم دی. د سرشمیرنې کمشنر حبیب الله خټک مشال لډیو توای د سرشمیرنې لپاره کامی کارت لازمی نه دی خو چې په کم ځای کې افغان مهاجرین او یا غیر قانوني خلک پاتې کیږي هلته دا صرف د شناخت لپاره کاروي ځکه چې حکومت غواړي د ملک د آبادۍ صحیح او کره شمیر مخې ته راشي. حبیب الله خټک زیاتوي چې د پیر پر ورځ به یو میټینګ کوي چې پکې د ټولو مسالو د حل لپاره یو ځل بیا خبرې اترې کیږي.
دے کے فاٹا والا ایڈیشنل چیف سیکرٹری پولیٹیکل ایجنٹ جیسان ہو نور ریلیونٹ کسان چی بھی کنا آغا دی وقت دی آغی کی یو لم سم یو باقاعدہ یو فارمولا بیا دی ایگری شی پس فارمولے باندے او آغی نا بات چی دی دا پا زکر جدا خو دویم فیز کی دی آغی دا پارا سا مونگ طریقہ سا مسئلہ با حل کو
ټول ملک شپږم سر او کور شمیرنه د مارچ له 15 منټې پیل شوې ده چې دا به د اپریل میاشت تر 25 منټې پورې په دوو مرحلو کې ترسره کیږي. طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو
د ګلدورې
فونیس پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکه
په یو نیمه بجه
مشالونه
په دوانې مو بجو
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو
سندره جادوګری
په درنې مو بجو
روختیا او درملنه
په تمنه ټر پاسه سلورو بجو دا مشال رادیو دا اوس ورزو یو بل رپورټ طرف ته لوې میاشتې زیاته موده کېږي چې پاکستان د افغانستان سره راشه درشه پریښې او د تورخم او چمن لارې تړلې دي. د لارو تړل کېدو کلوي خوا د دواړو خواو خلک د ضروري تګ راتګ نه منې کړي، نو بل پلو په سلګونو لارې هم چې بیلابیل مواد پکې بار دي ایسار کړی دی. د ځینو لاریو مالکان وایي دا چې مالونه د ورستېدو یا خرابېدو په حال کې دي، نو دوی اړ شوي چې د سبزو او میوو ډکې لارې په پېښور کې په جی ټي روډ او رنګ روډ خالي کړي. د ګاډو مالکان وایي دومره تاوان یې کړی چې حد نشته. غلام غوث څنګ ته ورغلی و او دا رپورټ یې راستولی.
د تورخم دروازې د بندیز له وجې افغانستان ته روان د لوګانو، کچالانو او نورو میوو او سبزونو ډک ګڼ شمېر ګاډي د پېښور په جی ټي روډ او رنګ روډ په بیلابیلو منډایانو او یخو سټورونو کې خالی کړل شوي دي. د پنجاب د لارو د یو اډې مشر عبدالرحمن مشال ریډیو ته وایي
د لوګان د کابل څونه ټیلري کا بندري دا ټول مارا بار کړی دي. تقریبا ما سره 190 ګاډي ولاړ دي، څوک تختګبي کې دي، څوک پېښور کې دي، څوک نو خار کې ولاړ دي. دار ګاډي په سر باندې 16000 روپۍ ورکوم، مال کوس کړی دا هر مزدور ته 20 روپۍ یو بوري ورکوم چې مال کوس زوما دې بیا واپس خطل دي. 25000 بوري ما کوځه کړی دا 25000 بوري ما سره نور ګاډو کې ډاک ولاړ دي. دا مې سره په تارو کې کوس کړی دي، دا مو سټاف سره نږدې ته منډې دا نوې منډې جوړه شوی دا سمې پندو کې کوس کړی دي او سمې سٹورو کې نو زاینه سٹورو کې تقریبا 10-12000 بوري کوځه کړی دي. او هر سٹور والا ته په یو بوري باندې 220 روپۍ دی میشته ورکوم. هغه یو ورځ پکې او هغه دوه ورځې پکې چلار کولا چې بیرته وباس.
د شیرخان بندر په لور روان د یو لاری ډرایور محمد شاه مشال ریډیو ته وویل چې د تورخم د بندیدلو په وجه د پېښور په منډایانو کې د مالونو په ځای کولو کې د سختو ستونزو او تاوانونو سره مخ شوي دي.
بس ګیر بند شو، وسه پورې ولاړو، کارخانو ته تللی، بیرته راتاو شو او اوس په دې سرای کې ولاړو. اوس بس کچالو بوی وکزتی مونږ راوستل تشکه منګ شتور کې وسته شو، نور منګ سرم خرچه خلاص ده، مال والام کالوغان خراب شو، مال والا تم تاوان دی، منګ تم تاوان دی، شیرخان بندر تم وړل، هغه زنه بیا تاجکستان ته. او بس دغه سیمه ملي دي، بس ټول دنیا په مشکلات سره مخ ته. هر سړی په تشویش کې دی، دغه تاوانونه دي، سوزي والا وکړه مانټي خراب شوه، نور سوزي خراب شوه، خارج نه ځه مالونه راغلی په کنټینرو کې، دا ټول وراسته شول.
حبیب الله نومي یو بل ډرایور وایي د سبزو، میوه او نورو نازکو مالونو د ساتنې په یخچال سٹورونو کې هم د نورو مالونو لپاره ځای نشته.
کوم 15 پم سٹور کې وکیا سٹورونه هم ډک دي او ځای نشته. گاڑی تاو را تاو بس هم دا خبره کوي نن به گیټ خلاص او سبا به خلاص وي، په دې انتظار کې موږ ساتلی یو. د گاڑی خرچې مو ټولې وخوړې. نه نه بس وکاړې نه رالوډېږي، مالټل هغه نه ډېر رابر شوی دا سرګودې نه، داسې ډېر مالونه ولاړ دي او یو الوګان نه دي، هر څه ولاړ دي. بس په سټورونو کې ځای بېخي شته، نو ګاډي تاویږي را تاویږي، بس بویونه یې وکړه خراب شو ټول مالونه.
یاد دې وي چې د پاکستان او افغانستان د چارواکو ترمنځ په لندن کې د مذاکراتو وروسته د زیارت په ورځ د پاکستان خارجه دفتر ویلي وو چې ډېر ژر به د تورخم لاره خلاصه شي، خو د پاکستان د خارجه دفتر چارواکو د لارې خلاصولو کره نیټه نه و ښودلې. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د پاکستان په قومي سملې کې به نن د پوځي عدالتونو د کار د مودې د زیاتولو په اړه یو وار بیا بحث کیږي، او هلته د هندوستان نه د اوبو د لانجې پر سر د خبرو اترو لپاره یو پلاوی اسلام آباد ته رسیدلی دی. په دواړو موضوعاتو باندې زموږ همکار احمد الله موږ ته په تیړه خبرونه کې داسې معلومات راکړل.
پاکستان کې فوزی عدالتونه کله د 2014 په کال په دسمبر میاشت کې پارمی پبلک سکول باندې کوم حمله وکړل شو، نو داغي ورستو په 2015 کال جنوري میاشت کې د دوه کالو لپاره د عدالتونه چې کوم فوزی عدالتونه د دې منځوري ورکړل شو. په 2015 کال په جنوري میاشت کې د دې عدالتونو موده پوره شوله، او داغي ورستو د ملک مختلفو سیاسي ګوندونو چې کوم خصوصا مسلم لیگ نون اغه دا کوشش شروع کړ چې د دې موده وغځول شي، او داغي ورستو ټولو ګوندونو سره خبرې اترې شروع کړل. د پیپلز ګوند او دغه شانتي د جمعیت علماء اسلام او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند داغي لخوا مخالفت کې دوه ډیر زیات خود هغه ورستو دا ټول ګوندونه چې کوم دي دوی هم یو واری بیا سلا شوی دي حکومت سره. او دا اول دا خبرونه چې نن په نن د ګل پورس باندې باندې بل چې کوم دي اتیشتم آئینی ترمیم دا به قومي اسمبلی کې د دې منځوري ورکړل شي. خو تیر ورځ د خزانه وفاقي وزیر اسحاق دار چې کوم دي هغه دا خبره وکړه چې فوزي عدالتونو متعلق دا بل چې کوم دي قومي اسمبلی کې به دا د ووټونو اچولو چې کوم مرحله وي هغه به سبا کیږي. نن به دا بل وړاندې کړل شي او په دې به متفقه ترامیم چې کوم دي هغه به پیش کړل شي او په هغه باندې به خبرې اترې وشي. او د هغه وروسته سبا د نهې په ورځ باندې به دا چې کوم دي په دې باندې به ووټینګ وشي او دغه شانتي به د دې منځوري وروسته لکه بیا به فوزي عدالتونو ته د دوه کالو موده چې کوم ده هغه وغځولی شي.
صحیح احمد الله، نن سهار مو چې د پاکستان اخبارونه کتل نو یو بل مهمه موضوع پکې دا و چې د هند چارواکي راغلي او په اسلام آباد کې د دواړو خواو پلاوي چې دی دوی د اوبو د لانجو په اړه کومه غونډه کوي. دا کومې لانجې دي او د څومره کلونو نه دا روانې دي او دا یې سویمه غونډه ده که په دې اړه معلومات اوریدونکو سره شریک کړئ.
بالکل نجیب، د پاکستان او هند ترمنځ چې کومه ده د اوبو لانجه روانه ده او په زمونږ اوریدونکو سره معلومی چې په 1918 کې د پاکستان او هند ترمنځ د سنتاس په نوم باندې معاهده چې کومه هغه وشول چې د اوبو د شخړه کم د دواړو ملکونو ترمنځ چې دا حواله کړی شي یا که په دې کې ستونزه راځي نو چې د دواړو لخوا په دغه باندې خبرې اترې کیږي. نو دې لړ کې نن 1314 دوه ورځنۍ غونډه چې کومه ده په اسلام آباد کې شروع شي. پاکستان مشري چې کومه ده د انډس واټر کمشنر مرزا آصف بیگ او د هند چې کومه ده د انډس واټر کمشنر پی کے سکسینا هغه به کوي. او د نوموړي په مشرۍ کې لس کسیزه پلاوی هم راغلی دی اسلام آباد ته او د واگا بارډر د لارې چې کوم دي دا راغلی دي. بلخو پاکستانی مطبوعاتو تر مخه چې په دینني مذاکراتو کې به نن او سبا چې کوم کیږي په دې باندې به د هند لخوا په چناب دریاب باندې کوم درې دی چې متنازع منصوبې وتوي، یو مایار ډیم، یو لوور کلنای ډیم او یو پاکل دل ډیم چې کوم دی، د دې منصوبو باندې به خبرې اترې شروع کوي. د دې نه علاوه د هند لخوا چې کوم بارانونه وشي او زیاتې اوبه پریدي یا د هغې د صحیح مقدار او معلوماتو نه متعلق چې آیا موږ دومره اوبه پریدو چې د هغې حوالې سره معلومات کم دي، نو په دې باندې به هم خبرې اترې چې کوم دی هغه کیږي.
احمد الله او په اسلام آباد کې چې موږ ته معلومات راکول. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د داعش ضد ائتلاف د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په ناسته کې د ګډون په هدف امریکې ته لاړ. صلاح الدین ربانی د یوې خبري ناستې پر مهال رسنوي ته وویل چې د دغه سفر په لړ کې به په یاده ناسته کې د ګډون ترڅنګ د ملګرو ملتونو د سرمنشي او د امریکا د متحده ایالاتونو له یو شمېر لوړ پوړو چارواکو سره لیدو کته هم کوي. زموږ همکار واصل وصال له کابل رپورټ لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی به د داعش ضد ائتلاف د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په ناسته کې د ګډون ترڅنګ د ملګرو ملتونو د سرمنشي او یو شمېر لوړ پوړ امریکایي چارواکو سره هم وګوري. صلاح الدین ربانی د دغه وزارت د کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال رسنیو ته ویل چې امریکا ته د سفر پر مهال به د دغه هیواد د بهرنیو او دفاع وزیرانو او د کانګرس له یو شمېر غړو سره هم ناستې ولري.
غرض اشتراک در نشست
د داعش ضد ائتلاف د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په ناسته کې د ګډون په هدف امریکې ته سفر لرم. دا دغه سفر په لړ کې به په یاده ناسته کې د ګډون ترڅنګ د ملګرو ملتونو د سرمنشي د یو شمېر لوړ پوړو امریکایي چارواکو او د دغه هیواد د کانګرس له غړو سره هم لیده کاته ولرم. ربانی ویل چې د افغانستان لپاره ستره ننګونه تروریستي فعالیتونه او تروریستان دي چې ځالې له افغانستان څخه بهر دي. دا په داسې حال کې ده چې پینټاګون څه موده وړاندې ویلي چې د داعش ډلې د ماتولو لپاره یې د مقدماتي پلان طرحه سپینې ماڼۍ ته سپارلې ده. د پینټاګون ویان تورن جیف ډیویس ویلي چې دا پلان یو پراخ چوکاټ لري چې نه یوازې په عراق او سوریه کې بلکې د نړۍ په کچه له داعش سره مبارزه کوي. په همدې حال کې د یو شمېر راپورونو له مخې په دې وروستیو کې تر ختیځ ولایتونو وروسته داعش فعالیتونو د هیواد په شمالي ولایتونو کې هم زور اخیستی چې له امله یې خلک اندېښمن دي. په دغو راپورونو کې راغلي چې داعش ډله اوس مهال د یو شمېر شمالي ولایتونو په ځینو سیمو کې د جلب او جذب په حال کې دي او غواړي چې د راتلونکي پسرلي لپاره ځانونه تروریستي فعالیتونو ته چمتو کړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
په پاکستان کې په دې وروستیو کې د ټولنیزې میډیا یو شمېر فعالانو تختول شول او له څو ورځو وروسته خوشې کړل شول. پر دوی اسلام مذهب ته د سپکاوي تورونه هم لګول شوي. هم په پاکستان کې د چارو شنن کې خبرلن وای یاد قانون د غیواد د پوز او حکومت مخالفه کسانو د زورولو لپاره د وی وسیلې په توګه کارول کیږي. په دې موضوع اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی راپور خپور کړی چې مهمه برخه د تهارون بچا وړاندې کوي.
اسوسییټډ پریس خبري ایجنس د رپورت په پیل کې وایي د احمد وکاس ګورایا په نوم د ټولنیزو رسنیو یو فعال چې په لیکنو کې د پاکستان پر طاقتور پوځ او د هغه واد پر حکومتي پالیسیو نیوکې کولې 13 جنوري میاشت وتختول شو. په همدغه شپه ورځو کې څلور نور فعالان هم غیب کړل شول. ګورایا په یو ټلیفوني مرکه کې ایجنس ته ویلي هغه په داسې یو ځای کې وساتل شو چې د شکنجه کېدونکو کسانو چغې اورېدلې شوې. نوموړي زیاته کړې هغه حتی نه غواړي پر هغه څه سوچ هم وکړي چې د یرغمالۍ په وخت کې ورسره شوي دي. اجانس کاږي تر ټولو زیاته ویرونکې خبره دا ده چې پر ګورایا او نورو څلورو تختول شو کسانو اسلام مذهب ته د سپکاوي تورونه هم لګول شوي ول چې په پاکستان کې د دغه جرم سزا مرګ ده. ګورایا ویلي هغه او ملګري د پنجاب لاهور ښار ته په نږدې یوه تیاره ځای کې ساتل شوي ول. اجانس د ځینو شنونکو په حواله ویلي دغه ځای د پاکستان د طاقتورې استخباراتي ادارې دی چې تختولي کسان پکې ساتي. اجانس د څېړونکو په حواله زیاته کړې په پاکستان کې د پوځ او حکومت مخالفه کسانو د زورولو لپاره د اسلامي مقدساتو د سزا قانون د یوې وسیلې په توګه کارول کیږي. د دې قانون موجودیت سخت دریځه کسان هڅولي چې هغه څوک ووژني چې اسلام ته د سپکاوي تور پرې لګېدلی وي. له همدې ویرې یو شمېر کسان له پاکستانه وتلو ته اړ شوي. خوشي کړل شوی ګورایا او ملګرو یې هم همدغه کار کړی. د پاکستان حکومت تیره اونۍ وویل د فیسبوک او ټویټر په نومونو د ټولنیزې میډیا له ادارو یې غوښتي چې د پاکستانی وګړو اسلام ضد تبصرې او لیکنې له دغو سایټونو لرې کړي. حکومت همداراز ویلي که دغه کسان په نورو هیوادونو کې هم وي پاکستان ته د بیرته وړلو غم به یې وخوري او له قانون سره سمه سزا به ورکړي. اجانس په عدالت کې د ګورایا او د هغه د ملګرو په قضیه کې د مخالف وکیل طارق اسد خبر راغستې چې په عام محضر کې ویلي دغه کسان باید وژل شوي وای. نوموړي زیاته کړې که هغه ته دا موقع په لاس ورغلی وای دغه کار به یې پخپله کړی وای. د اسوسییټډ پریس خبر اجانس په رپورت کې د یو نومیالي پاکستانی خبریال حامد میر له خولې ویل شوي په پاکستان کې د مطبوعاتي ادارو مشران او خبریالان د ویرې په فضا کې ژوند کوي. نوموړي زیاته کړې د دوی امنیت ته که له یوې خوا د پاکستان طاقتور استخبارات خطر جوړوي نو له بلې خوا اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي د سزا قانون له وجې هم هغوی نشي کولی خپل مسلکي کارونه بې ویرې او طرحې مخته یوسي.
د هارون باچا رپورت ما اوریده. د خوست ځوانان وایي که څه هم د لوبو میدانونه او وسایل نه لري خو د دې باوجود هم د کرکټ او نورو لوبو سره بې کچه مینه ده. ځوانانو د کرکټ د یوې سیمه ییزې سیالۍ پر مهال مشال لړۍ وتویل چې که حکومت پاملرنه وکړي نو خوست به د پخوا په شان بیا هم د افغانستان ملي لوبډلې ته د کرکټ ځلیدونکي ستوري ورکړي. له خوسته زموږ همکار نجیب الله خیل رپورت لري.
د خوست د ولسوالیو او لرو پرتو سیمو ځوانان وایي چې د کرکټ له لوبې سره مینه لري او په وزګار وختونو کې تمرینونه کوي خو د سپورت میدانونه او نور تخنیکی وسایل نه لري. دوی یاد سرګندونې د یکشنبې په ورځ د کرکټ د لسو ټیمونو ترمنځ د هغو سیالیو په پای کې مشال راډیو ته وکړي چې له 15 ورځو راهیسې د سپیرې د سرحدي ولسوالۍ د سور کخ په نوم د یو لوی کلي سره نږدې د غرونو په لمن کې جوړ شوی و. د ټورنمنټ مالي او تخنیکي چارې چې په سویل ختی زون کې د ورزش او ځوانانو د پرمختیايي سازمان پر غاړه وي د یاد سازمان مشر یونس آهنګر د کرکټ د دې سیالۍ په باب وویل.
ټورنمنټ د سپیر په وسواله کې د سور کاخ په کلي کې نیولی وو او انشاءالله چې په راتلونکي نورو وختونو کې به موږ همدغه پروګرامونه په ټولو بخشونو کې هم کرکټ کې په فوټبال کې په کراټه کې خوست ټولو ولسوالۍ ته وغځوو.
په سپیر ولسوالۍ کې د کرکټ د سیالیو یو تن لوبغاړی وایي.
زه زمرالی توپان ټیم کپتان امیګ ډېر زنه خوا کې چې موږ ته داسې ټورنمنټ جوړ کړی دی. موږ ته د میدان جوړ شي موږ میدان نشتن دی
یو بل تن ورزشکار هم خپل غوښتنې په دې ډول وړاندې کوي. په خوست کې د کرکټ فدراسیون مشر سید عالم یاد سیالۍ لیدو قبل ګټورې او با اهمیت وښوده چې د خوست د ویل لرې پرتې سیمې ځوانو استعدادونو تبارز ته پکې زمینه برابره شوه.
د هدف دا و چې د ولسوالۍ کوم پاتې کسان چې دي استعداد ولري دی نشي کولی چې معلوم شي نو دې په خاطر د ولسوالۍ ټورنمنټ په لار اچولو وکوي چې ډېر استعدادونه شته په ولسوالیو کې او موږ کوشش به دا وي چې نور ټورنمنټونه هم دغه شی په لاره واچوو تر څو نور هم استعدادونه منځته راشي.
په خوست کې دا مهال په لسګونو سره ځوانان رزمی او غیر رزمی ورزشونه کوي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، د سهار لس نیمې بجې دي. د دې مهال لنډو خبرونو ته پام وکړئ. د مسعود قبیلې مشرانو پرون د ډیره اسماعیل خان په حق نواز پارک کې د سرشمیرنې د پروسې پر ضد مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو د یادې پروسې خلاف شعارونه ورکړل او له حکومت ته یې غوښتنه وکړه چې تر څو دوی خپلو سیمو ته ستانه کړل شوي نه وي، د سرشمیرنې پروسې ته د ادامه نه ورکوي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بارونکو لاریو مالکان او سوداګر وایي د پولې له بندېدو په وجه په لاریو کې بار شوي توکي مخ په خرابېدو دي او دوی د کرونا روپو د تاوان سره مخ دي. د یکشنبې په ورځ پېښور په رنګ روډ او جي ټي روډ په میوې، ترکاري او نورو توکیو بارې لارې خالي کړل شوې. د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې یو افغان عسکر پر امریکایي سرتېرو ډزې وکړې او درې امریکایي عسکر یې ژوبل کړل. هیڅ وسله والې ډلې د پیښې په اړه څه نه دي ویلي او مسؤلیت نه دی اخیستی. د هلمند د والي ویان عمر زواک د فرانسې خبر ایجنس ته وویل چې په دې نښته کې یو بل افغان عسکر هم وژل شوی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د امنیتي او دفاعي ځواکونو د لوړ رتبه چارواکو د ټاکنې د عالی بورډ مشر او غړي معرفي کړل. د دې بورډ مشري د ملي امنیت پخوانی رئیس امر الله صالح ته سپارل شوې ده. د افغانستان کورنیو چارو او دفاع وزیرانو ته سپارښتنه شوې چې د دې عالی بورډ له غړو سره همکاري وکړي. د امریکې د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن او د چین ولسمشر شي جین پینګ پرون د اختلافاتو په یو طرف ته کولو ژمنه وکړه چې د شمالي کوریا او نورو مسایلو پر سر د اختلافاتو باوجود به هم د زیاتې همکارۍ هڅه کوي. او اسرائیلو دمشق ته ګواښ کړی چې خپل هوایي دفاعي سیستم دی د دوی د جنګي الوتکو خلاف نه استعمالوي. د لاغې وروسته ده چې شام پر هغو اسرائیلي الوتکو ډزې وکړې چې پر یوې قافلې بریدونه کول، پر چا چې شک کېده چې د حزب الله وسله والې ډلې ته وسلې لېږدوي. اوریدونکو، په دې نیمایي کې رپورټونه هم را سره دي. کورنۍ او نړیوالو ورځپاڼو ته به کتنه هم کوو او ستونزې او سرکار پروګرام هم درته اورو. نو که وخت لرئ را سره پاتې شئ. ورزو اسلام آباد ته او د رابعه اکرم خان نورو چې نن پاکستاني ورځپاڼو په کومو موضوعاتو اداري خبرې کړي.
مشتک ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي، د ملک په مختلفو سیمو کې د کور شمیرنې د دعوو نه پس د سرشمیرنې لړۍ هم شروع شوي. خو د حیرانتیا خبره دا ده چې د خیبر پښتونخوا په سرخار، پېښور په ځینو سیمو کې خانه شماري نه ده شوې. دې لړ کې کور شمیرنې او سرشمیرنې اهلکارانو نه یوه اهم علاقه د ګلبهار ځینې محلې هم پاتې دي. اداره وایي د دې سره سره ځینې سیمو نه اړوند فامونه د پنسل په ذریعه د مکملولو شکایتونه هم راغلي او دې لړ کې د شماریاتو محکمې ویلي چې د پنسل د استعمالولو اجازت نشته. خو سوال دا دی که مو خلکو فامونه د پنسل په ذریعه مکمل کړی دي، نو دغه علاج به اوس سوي. ادارې زیاتوي چې د هغه سیاسي حلقو د لړ کې اندېښنې سمې ښکاري چې وړو سبو سره د کور شمیرنې او سرشمیرنې په لړ کې زیاتې کیږي او د دوی اثر آبادی په کې لږه ظاهره وي. ادارې په وینا د شماریاتو محکمې له د اندېښنې لرې کول پکار دي، ګینې دا ټول عمل به مشکوک ښکاري او چې کله حتمي شمیرنه کیږي نو د ځینې حلقو لخوا په عدالت کې د دې د چیلنج کولو امکانات نشي رد کېدي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا حکومت د پولیس اهلکارانو د ترکې منصوري ورکړې. ادارې وایي د پولیس د اهمیت نه انکار نشي کېدی. امن پسې کولو کې د پولیس افسرانو او اهلکارانو قربانیان هم د ریکارډ برخه ده. پولیس په اړه تاثر هم خشوي، خو حکومت لخوا حقیقي اقدامات کولو لپاره لا ډېر څه کول پاتې دي. ادارې په وینا عام اولس اوس هم د تاڼې نه یریږي او دا یاره موجوده ده چې جرم پیشه خلکو پر ضد شکایت د دوی لپاره د تکلیف سبب جوړیږي. ادارې زیاتوي چې عام اولس د پولیس رویې نه هم یریدلې او په تاڼه کې د خپل شکایت درج کولو لپاره د اصل لیک په اړه هم شک لري او همدغه وجه ده چې دوی د اصلاحاتو ټول عمل نه مطمئنه نه دي. ادارې وایي دې کې خوالي لپاره پکار ده چې د پولیس او اولس ترمنځ فاصلې کمې کړی شي او دې لړ کې د شخړو هواري لپاره د اړوند محکمو نه کار واخیستی شي. جنگ ورځپاڼه ادارې په وینا چې سن او بلوچستان په لورو پرتو سیمو کې تختولو او وژلو پیښې هلته کارکوونکي کامي او نړیوالو کمپنیانو لپاره د مشکلاتو وجه جوړېدای شي. ادارې لیکي د کارکوونکو تختول که د ډاکوانو په لاس وي او یا باسره خلک دی کې ککړ وي، داسې قسمه پیښو نه یره تر حق ورېږي. ادارې اخره کې لیکي قانون نافذ کوونکي ادارو له پکار ده چې بې له سنډه تختول شوو خلکو خلاصي لپاره د هلې سلې وکړي او داسې قسمه پیښو مخنیوي لپاره کوټلي اقدامات عمل کې راوستل پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
هندای ورسپارنا دی فاینانشل ټایمز ایکسپریس لیکي چې د دغه هیواد یوې پارلماني کمیټې حکومت ته وړاندیز کړی چې د ایران، پاکستان او هند ترمنځ د تیلو د نل لیکې په منصوبه دی بیا غور وکړي. او ایسوسییټډ پریس خبري اژانس بیا په یو راپور کې د ترکیې د اپوزیسیون په حواله لیکي چې په دغه هیواد کې د حکومت د سخت رویې سره اپوزیسیون مخ ته. مجید بابر د دواړو مقالو مهمې برخې دراوروي.
د هند خبریدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼه دی فاینانشل ټایمز ایکسپریس په خپل یو راپور کې لیکي په ایران د نړیوالې ټولنې لخوا په مالی بندیزونو کې د اسانتیاو نه پس د هند پارلیمان د تیلو د مصنوعاتو په اړه قائمه کمیټې د دغه هیواد حکومت ته وړاندیز کړی دی چې د ډیرو مدونه ځنډیدلې د پاکستان، ایران او هند ترمنځ مجوزه د تیلو د پایپ لاین د منصوبې په اړه دی یو وار بیا جایزه واخلي. د ورځپاڼې په خبره هند په 2008 کال کې په ایران د ایټمی معاملې له امله د امریکا لخوا د مالی بندیزونو نه پس تر ډیره حده دغه منصوبه نه صرف د پامه غورځولې وه، بلکې د دې په مقابله کې د افغانستان او پاکستان له لارې د ترکمنستان نه د شروع شوي ټاپي پایپ لاین برخه جوړېدلې غوره کړي وو. د ورځپاڼې په خبره پارلماني کمیټه په خپل وړاندیز کې ویلي دي چې د 2008 کال نه پس د بیلابیلو وجوهاتو له وجې دغه منصوبه کې د نشت برابر پرمختګ شوی وو، خو اوس هند په دې اړه د یو عبوري منصوبې تابع کوي چې د خپل مخ په زیاتېدونکي د توانایي ضرورتونه پوره کړي. بلخوا د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان ته په صدارتي اختیاراتو کې د لا نور واک ورکولو په موخه د راتلونکي ټول پښتنې په اړه د دغه هیواد د اپوزیشن ځینې غړي شکایت کوي چې انتظامیه ورته ګواښونه ورکوي، تشدد پرې کوي او بې ځایه یې نیسي. د ایسوسییټډ پریس خبري اجانس په دې راپور کې راغلي چې دغه غړي دا هم وایي چې د دې ټول پښتنې په اړه د کمپاین لپاره ورته په ټلویزیونونو پوره وخت هم نه ورکول کیږي. د اجانس په خبره په ترکی کې د اپوزیشن لخوا دا شکایتونه په داسې حال کې مخې ته راغلي چې د 14 اپریل د ټول پښتنې د کمپاین لپاره د هالند د حکومت لخوا د رجب طیب اردوغان د کابینې وزیرانو ته اجازه نه ورکول کیږي. د ترکی د اپوزیشن ګوندونو غړي وایي چې د اردوغان لخوا په آئین کې د صدارتي اختیاراتو په اړه د ترمیم په موضوع هغوی ولسی کمپاین ته نه پرېښودل کیږي او زیاتوي چې په ملک کې د ناکامې پوځي کودتا نه پس موجوده بیړني حالت هم د دوی کار ګران کړی دی. خو بلخوا د ترکی د ولسمشر ویاند ابراهیم کالین د اپوزیشن لخوا دا تورونه رد کړي دي او وایي چې هغوی ته ښه په خلاص مټ د کمپاین اجازه ورکړل شوې ده.
مجید بابرو چې نړیوالو رسنیو ته کتنه کوله، اوس ورزو افغانستان ته. د هلمند والی وایي د نامنیو عوامل درې دي: پرانستي پولي، کوکنار او د نشه یي توکو قاچاق. حیات الله حیات وایي د حکومت پر ضد جنګیدونکي ډلې هم درې دي: طالبان، حقانی او القاعده. حیات چې په لښکرګاه کې په یوه سیمینار کې چې نوم یې و پر ملکي خدمتونو د جګړې اغیز خبرې کولې ویل ژمی یې د سرتیرو پر روزنه او تجهیز تیر کړ، خو ډېر زر به لوی عملیات پیل کوي او د لاسه وتلې سیمې به بېرته له وسلوالو نیسي. په دې اړه نور زموږ همکار په دې رپورټ کې درکوي.
د هلمند والی وایي د کوکنارو پراخه کروندې، د نشي توکو قاچاقبر او د پاکستان او ایران سره د هلمند په زرګونو کیلومتره پرانستې پوله د نامنیو لوی عامل دی. حیات الله حیات چې په یو سیمینار کې خبرې کولې ویل ژمی د نورو ځواکونو د بیا روزنې او تجهیز تر څنګ د سرحدي پولیسو پر روزنه تیر کړي چې د ایران او پاکستان سره د دې ولایت پراخه پرانستې پوله خوندي کړي.
په هلمند کې د دښمن دپاره چې کوم عوایل یا د مخالفینو لاس ته راځي هغه یوازې هلمند، ټول افغانستان د عوایلو د دښمن سره مساوي ده. که هغه د کوکنارو د کښت نه دي، که هغه د مواد مخدر د قاچاقو نه دي، او که هغه د موږ د ملي شتمنیو معادنو او قانونو نه دي، هغه پیسې چې دو لاسته راوړي هغه نه یوازې دا چې دښمن په هلمند کې بلکې په ټول افغانستان کې خپل جنګي ماشین د هلمند په پیسو باندې چلي. د منګه لوی سرحد د دوه هیوادونو سره، او هغه داسې سرحد یا د ډیورنډ خط چې په دغه تیرو 15 کالو کې هغې ته توجه د امن کولو دپاره نه ده شوي.
ولی پر پخوانیو نظامي او ملکي مسولینو نیوکه وکړه، وی ویل د پاکستان سره پر ګډه پوله د سرحدي پولیسو دپاره تاسیسات نه دي جوړ شوي، د کوکنارو دپاره مناسب بدیل نه دی موندل شوی، او د حکومتدارۍ پر اساساتو څنګه چې ښایي کار نه دی شوی.
یوه بله لویه ستونزه د دې نامنیو دا ده چې متاسفانه هلمند ته چې څنګه لازم ده په نظامي برخه کې په تیرو کالو کې توجه نه ده شوی، او هغه هم د نظامي برخې د رغونې پاړوند باندې. د نظامي برخې په چوکاټ کې د صادقو او رښتینو بچانو د ګمارنې پاړوند باندې، او د نظامي برخې په چوکاټ کې په حساب ورکونه باندې. که زه یو مثال درکړم، کله چې موږ مرکزی حکومت نه غواړو چې تاسو په هلمند کې د پولیسو سره مرسته وکړئ، موږ تجهیزات نه لرو، سلام نه لرو، مرمۍ نه لرو، په مرکز کې هغه اسناد چې په وزارت کې پراته دي موږ درې نیم سوه فیصده اکمال یو، ولې دلته چې عمل ته راشي
هلمند چارواکي په داسې حال کې د لاسه د وتلو سیمو د بیرته نیولو په خاطر د عملیاتو ژمنې کوي چې لاله وړاندې په نادلي کې عملیات پیل شوي دي او د ولسوالۍ تر مرکز پورې لار هم پرانیستې ده او ګڼې سیمې د وسلوالو څخه نیول شوي دي، خو بې ځایه شوي کورنۍ د لویو عملیاتو د پیل انتظار باسي چې ویل کېږي بله میاشت به پیل کېږي.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کلجون یو څوک داخلي وي، خو
خلک چې بیا بېروزګاره دي،
بجلی نشته،
بچې د شپې جاړي، د ګرمې د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ.
ستونزې او سرکار پروګرام په څو شیبو کې اورېدای شي، خو اول یو دوه رپورټونه نور. د پکتیکا ولایت چارواکي د یاد ولایت د میټاخان ولسوالۍ پر یو شمېر کلو کورنو ګرځېدل او کورنۍ واسولې چې خپل ماشومان ښوونځیو کې شامل کړي. بل لوري ته ځایي خلکو د چارواکو د دې کار ستاینه وکړه او زیاتولی چې اوس ولس د تعلیم په ګټو پوه شوی او خپل ماشومان به ارومرو ښوونځیو ته استوي. نجیب الله لوخیل له خوسته رپورټ لري.
د یک شمې په ورځ د پکتیکا والی د پوهنې د ادارې مسؤلین او یو شمېر مدني فعالان د یاد ولایت په میټاخان ولسوالۍ کې پر کلیو او کورونو وګرځېدل او کورنۍ وهڅولې چې خپل اولادونه ښوونځیو ته شامل کړي. د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت مشال رو ته وویل چې له دې سمبولیک حرکت څخه یې موخه د پکتیکا ټولو خلکو ته دا پیغام رسول ول چې هغوی خپل هغه ماشومان چې د شپږ کلنۍ عمرونه یې پوره کړي وي د زده کړو لپاره په ښوونځیو کې شامل کړي.
دغه د څو کورنیو پیغام د هرې کورنۍ لپاره پیغام و چې هر څوک په یو کور کې ماشوم لري چې شپږ کلنۍ پوره کړي و کورنۍ داخل شوی، هغوی د خپل ماشوم ښوونځي ته شامل کړي. د ماشوم شاملول ښوونځي ته دا دیواز دي ثواب کار نه دی، دا و پرېزاوا د مور او پلار باندې دی اولاد حقوق دي.
د پکتیکا ولایت د پوهنې رئیس محمد نسیم واجد وایي چې خوانځي کې د ماشومانو د شاملولو لپاره به ورته کمپاینونه په نورو ولسوالیو کې هم ترسره کی. د زیاتوی اړوند ادارې سکل د پکتیکا په مرکز او ولسوالیو کې تر شلو زرو پورې د جدید الشمول زده کوونکو د جذب پلان نیولای دی.
دا پروګرام متخان کې مترسره کوي چې په نورو ولسوالیو کې به د پانی امنیتونو او د ولسوالیو او د ځوانانو او د مدني قانون خبرې شته. دا پروګرام سره ستاسو تر څو هغه ماشومان زده کو بیا برخه دی او تر څو پورې زکه پامت پیګنه د زکه پامت پوه کې خوځوي نږدې خوځي یا مالټو کې شامل کی. شلو زرو پورې سکه نوې شاګردان په جذب خوځوي ته.
بلوی ته پکتیکا وال وای چې دوی اوس مهال د زده کړو په مفهوم او ارزښت پوهیدلی او خپل ماشومان به تر بل هر وخت زیات په ښوونځیو کې شامل کړي. د میټاخان یو تن قومي مخور وایي:
زه عبدالحمید د میټاخان د منطقې اوسیدونکی یم. تعلیم او تربیه د هر انسان لپاره لازمي مطلب دی، خو که دا نه وي که ښځې او موږ دا له ډېر وخت راځي دا هوکړه کړې ده چې موږ به خپل ماشومان خامخا ښوونځیو ته دیو. میټاخان بیا داسې منطقه ده چې تر اوسه پورې یو مکتب هم نه ده پکې بند، ټول مکاتب یې چادان دیو درسونه پکې ویل کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د پکتیکا سیمې چارواکي په یاد ولایت کې د ښوونې روزنې بهیر ته په جدي پاملرنه ټینګار کوي او وایي چې په نوي لمریز کال کې به د دوی زیاته توجه او فوکس د پوهنې د بهیر د کمیت او کیفیت په ښه کولو متمرکز وي او خلک به وهڅوي چې په ښوونځیو کې د خپلو لونو او زامنو د شاملولو له لارې د هغوی د هوسا راتلونکي په خاطر اقدام وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
په کراچۍ کې پښتو ژبې د پیژندل شوی فلسفي شاعر غنی خان د یوشتم تلین په پلمه لیکوال پوهان او دغه د فن مینوال په غونډه کې راټول شوی. په دې موقع ویناوالو وویل چې د غنی خان پر فن د پوهېدو لپاره اړینه ده چې پښتانه په پښتو ژبه زده کړه او فخر وکړي. ځینو شاعرانو په دې موقع غنی خان ته د شعر په ژبه هم پیرزونې وړاندې کړې. له کراچۍ نه محمد عمران راپور لري.
د ایتوار پورس د کراچۍ په باچا خان مرکز کې شوې دستوره د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي عمومي سیکرټر یونس خان بونيري په مشرۍ کې وشوه او پر دې موقع شاعرانو په نظمیه او سیاسي مشرانو په خپل ویناګانو کې د غنی خان په ژوند او فکر رڼا واچوله.
شرفتا
عوامی نیشنل گوند اطلاعات و صوبائی سکتر حمید خٹک لمشال ریڈیو سره په خبرو کې ویل چې د غنی خان شخصیت یو ګڼ اړخیزه شخصیت دی او دغه په شاعرۍ کې هم بلا رنگونه دي خو په هغه د پوهې لپاره باید پښتون ولس تر ټولو وړاندې پښتو ژبه لوستل او لیکل زده کړي
یو تاثر باز خلک دا ورګی چې لکه تر ډیر ایجوکیټډ به پدې چې ته وای چې زه پښتو لیکل نشم زه پښتو لوستل نشم دا انتهایی غلط تاثر دی د غنی خان په هدا پاره لازم ده چې مونږ د خپل جبه سره مینه وکړو که پښتون د خپل جبه سره د پښتو سره مینه وکړي نو د غنی خان پیژندل ډیر آسان
په د سوره کې د وینا پر وخت ګډونوالو ویل چې غنی خان نه یوازې په پښتو ادب کې یو لوی نوم دی بلکې په انګریزي ژبه لیکلې د هغه دی پټان کتاب هم د دې خبرې غمازی کوي چې هغه په دغه ژبه پوهېدو د پښتون کلتور سره سره د پښتون تاریخ نه هم خبرو د غونډې په پای کې مشاعره وشوه چې پکې راغلي شاعرانو غنی خان ته د پیرزوونو تر څنګ خپل کلامونه هم واورول. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
اوریدونکو، استاد مجید بابر ستونزې او سرکار باندې کوي.
ستړي مشي د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني. د نن په خبرونه کې به واوري چې د خیبر قبایلی سیمې د باړی او تیرا سره تعلق لرونکي هغه کورنۍ چې په دې نږدې کې خپل سیمو ته ستنې شوې دي وایي چې نه خو یې تر دا مهال د ورانو شوو کورونو سروې مکمله شوې ده او نه ورته په سیمه کې تعلیمي، صحي او د بنیادي ضرورتونو سهولتونه ورکړل شوي دي. دا چې حکومت ولې د باړی او تیرا ستنو شوو کورونو ته سهولتونه نه کوي همدغه زمونږ د نننۍ خپرونې ستونزې او سرکار موجوده.
نرز گود د چاشتا نه پسنو نه چکم واغم داسه ولدای پلس پاتلونم څه تنظیم نشته او چکم د یت قسم څه داسه وس داسه کورنای شوی و د زرا کړی دی بس هو ودو پتا ما یو خو
زمین سروے هغه پوری کیږي نه چې سو پوری دا کسان تا موجود نه وي او لاندې کمپلین باړه دا کې زمونږ تقریبا 4500 سروے موږ کړی دی. لا فی الحال هغه چې موږ 50% فنډ هم ډیسټریبیوټ کړی دی.
د تیرا او د باړی د ولس پستونزو مبنی زمون همکار فرهاد شینواری دا راپور برابر کړی. ستاسو پام ورته را ګرځوم.
د خیبر جنسی د باړی او تیرا میدان کډوال وای چې وګدم د پس خپل سیمو ته راستانه شوی خو د دوی د بیا به حالې لپاره پور تکړه شوی ګامونه ناکافی دي. دوی وای چې په خوای حالت ډیر خو خو جګړو او پوزي عملیاتو نه پس ډیر زپل شوی دي. د باړی ملک دین خیل یو تن رحیم ګول پر دای مشال ریډیو
نرز گود د چاشتا نه پسنو نه چکم واغم داسه ولدای پلس پاتلونم څه تنظیم نشته او چکم د هیڅ قسم څه داسه وس داسه کورنای شوی و د زرا کړی دی بس هو و دو پتا ما یو خو کورې را شوی نه مکمل نو 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 که بس دا تکلیف ده چې هر څه تکلیف ده او بو تکلیف ده د سپاتول تکلیف ده د لارګي تکلیف ده ټول تکلیف نه تکلیف نه کې کورونا نشته راي زړې بو دې ټول خاتمې دي.
د تیرا میدان خالد پردی وای
نه بجډیم نه زو شتا نه د سکولونو چکم نه تنظیم شتای نه نور چکم نه سہولت شتای پښوی او بس ور چکم نه دا تکلیفونه سرمسال دی او غټ غټ کورونه یو غټ غټ حجری یا چکم نه ورانې شوی نو هیڅ پتن لګی چې چا ورانې کړ بس یار چکم نه بس سب طالبان او بس هغه کپون شنو.
د تیرا میدان یو بل تن صلاح الدین پر دی وای چې سمو د وړاندې ورلا وسلوالو کورونه وسوزول او اوس د ډیرو مشکلاتو سره مخ دی.
ټولې په نومه باندې تصویري تحریک ولا رغلی و پښول او یو با جګړه سٹارټ کړل او بس مونږ پر وخت کلو متاثرین کلو یو چې بیا ورغلو کوټه سویې اوس مړه باسي تقریبا په هادي تم نشو خلای چې کم کم تکلیف ته مونږ خایو مریضون هم دای د هر شي تکلیف مونږ لارای په پښه دوه ډیر تا کوي خو لکه پورا غي سٹارټ دای نه و نور باسي نو مې وو وی شي دا سکول او دا کالج دای خو لا پورا طریقا مونږ نریل دلی.
د خیبر جنسی نه د پارلیمان غړی سېنټر مومن خان پر دی وای چې په باډاو تیرا میدان کې د خلکو د بیا بحالې لپاره پرمختیایي کارونه روان دي خو کار پرې سست روان روان دی او په دې لړ کې به د خیبر پختونخوا گورنر سره رابطه کوو چې دې ته پام وکړو دغه کارونه زر سرته ورسی.
په مزه مزه روان دي، داسې موږ نشو ویلای چې بالکل 100% روان دي، خو څه نسه موږ امیدونه شته دی او کار روان شوی دی، خو ډېر سلو روان دی. نو موږ دا پر زور د موجوده گورنر صاحب نام دا مطالبه هم کوو چې را په فوري طور باندې را بده باندې ضروري اکشن واخلي چې دا کوم خلکو چې وغوله مشکلات وو هغه موږ پورې رسېدلي دي. باقاعده د غو په هغه کې موږ منډه ولې ده غو خبره موږ مخکې رسولې ده، غوله ماویزې میلاو شوي دي او هم داسې که څوک وي وغوله ماویزه نه وي میلاو شوي او ماله راشي یا امنیت صاحب له راشي بالکل به موږ سره ولاړ وو غوله به مخکې ځو.
امنیتي چارواکي وایي چې د خیبر ایجنسۍ په باډا او تیرا میدان کې د وسلوالو ډلو پر ضد د 2009 نه تر 2015 پورې پوځي عملیات وشول او دغه سیمې اوس د وسلوالو نه پاکې کړې شوې دي او بې کوره شوي خلک ورته ستانه شوي دي.
د تیرا او باړې تحصیل د ولس دغه ستونزې مې د قبایلي سیمو لپاره د آفتونو د نظم د ادارې د بیا رغونې د څانګې مشر شکیل اقبال مخې ته کېښودې او په سر کې مې ترې وپوښتل چې شکیل اقبال صاحب، د خیبر قبایلي سیمې د باړې تحصیل او د تیرا خلک وایي چې تر دا مهال پورې د دوی د کورونو سروې نه ده شوې.
باڑے کی منگا سروے اسٹارٹ کرے دے فی الحال پورے باڑا، چونکہ یہ اپر باڑا دا یہ لوئر باڑا دا نا، تو اپر باڑا کی ٹول تیرا او دا زیادہ تر دا علاقے کی بھی الگ ادا نہ کلیئر نہیں، مطلب یہ حال تھا یا سنو دا وجہ نہ بسوں دا بسوں ورتا سنو سنو باؤنڈ ایریا بھی کا نا الته خلک چې تلی خو دی خو هغه واپس راغلی، لکه تیرا کې خلک تلی دي خو واپس ځکه راغلی چې هلته موسم ډېر غزه دی نو هغې بیا لاندې را شي. زمین سروې هغه پوهې کېږي نه چې څو پورې دا کسان هلته موجود نه وي، او لاندې چې کمپلین باړه ده هغې کې زمونږ تقریبا 4500 سروې مونږ کړی دي لا فی الحال، او هغې کې مونږ 50% فنډز هم ډیسټریبیوټ کړي دي.
د دغه واورې له وجې نه چې دا لارې کولو شي، نو تاسو پلان لرئ چې کله به دغه شروع کوئ؟
بالکل 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 مونږ بالکل ریډي یو چې څنګه بس دا 15 مارچ یا مونږ پلان هو تو ان شاء الله د نیکسټ ویک نه یا یو هفته دوه کې مونږ دوباره به داخله چې واپس لاړ شي کنه، نو دا سروے به پلان کړی دی او مونږ ان شاء الله دا ډیر سپیډ سره به کوو بیا. بره
شکیل اقبال صاحب، تاسو د خبرې مقصد دا دی چې تر کومه پورې دغه خلک په خپل ځایونو او سیمو او کلو کې موجود نه وي تر هغه پورې سروې نشي کېدی؟
نشي کېدی کنه، ځکه چې هغه انټرویو کوي کنه، هغه سره پکچر وباسي کور سره ودرېږي، هغه ټول سروے ټیم د هغه کې مطلب ډیر خلک دي، ٹیچر دے، آرمی والا سڑے دے، پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن دے، آگا ایلڈر پکے بھی آئی علاقے آگا بھی ایلڈر ویریفائی کے آو جی دا دے دا کور دے دے دا یواز دے کے دور ہونا دی، مطلب دا دے یو ڈیٹیل انٹرویو بھی گیا اور سرا
دا دین. علاوہ شکیل اقبال صاحب، دا دغی سیمی خلق دا وائی پا خاص توگا دا باڑی خلق او دا تیرا چی حکومت وعدہ کرے وچی دا غلطہ کی با تعلیمی سیحی او نور بنیادی سہولتونه ورکی، نو دغل تکم داسې پروژی دی چې هغه د بنیادی سہولت د بنیادی صحت مرکزونه یا سکولونه د اوبو تنظیم دغل تکي برابرېږي؟
دا څه دی دغه کم یو سروے سٹارټ شو دا باډه ولا خلک چې کنا دا مارچ 2015 نه سٹارټ شوی دی، د ریټرن چې سٹارټ شوی دی، او دا ارګیو چې کم اسټابلیش شوی دا صرف او صرف دا هغه کار کولی شي چې کم شیډ ډیمیج وي، مطلب موږ ریهابلیټیشن او ریکنسټرکشن دی، موږ نوې سکیمونه هلته نه شو کولی، موږ نوې سکیمونه یا داسې چې ڈیولپمنٹ پورٹفولیو زمونږ نشته نه، زمونږ صرف هغه کار کوو چې کم ډیمیج دی هغه ته ریهابلیټیشن واړي او ریکنسټرکشن واړي دا کارونه زمونږ مینډیټ دی.
نو چې څومره دغه سکیمونه یا دغه پروژې نقصانی شوی وي، نو د هغې عمل تر کومه حده پورې مکمل شوی دی؟
باړې کې د پلین ایریا کې خو زمونږ ټول بدلوې زمونږ کار مار برابر شوی دی، آگے کے ڈیڑھ اسکول میں ہوں مطلب تقریباً 150 اسکول نہ سب مارک ہو دوں، آگے کے 90+ ہوں آگا فلی ڈیمیج ہوں، اور 50 مور دین 50 چی ہوں آگا پارشلی ڈیمیج ہوں، پارشلی ڈیمیج کو مونگا 2015 کے ٹول بھی ڈیٹیٹ کری دی اور فنکشنل دی، اور باقی چیز فلی ڈیمیج اسکول میں دے دا پا رہا چائنا فنڈنگ کہیں لگ گیا 68 اسکول دے سی ڈبلو پی اپروو کری دی، اور بعد ان شاء اللہ گھر کار بچ رہا
آؤ پتھرا کی بھی ایسا حال لے کار شروع شوی دی کنه، ځکه چې خلک ډیر زیات د دې شکایت کوي چې د سکول اوبه نشته،
د سکول اوبه چې څونه مات سکیمونه ما هغه ټول موږ ریسټور کړی دي، ریبیلیټیټ شوی دی، ایډیپی نه کړی دی، فاټا سیکریټریټ دغه سے دا یو این ڈی ٹیم لگیا دے اغم ٹول کئی لگیا دے اور زما خیال نہ دے چلتا سدا سے اسکیم مات بھی کیا تھا منگا ایکسس نہیں ہے منگا غیر پارا فنڈنگ نہیں کرے ٹائم باپ نہیں رکھا کہ ٹول سولرائز کوئی نہیں ہے منگا کوشش کروں کہ ٹول سولرائز سولرائز اور بجلی مجلے مسئلے پہ ختم کی مجھے لگ ٹائم باپ لی
نو دا سولرائز مقصد دغه دے چې دغه شمسی توانائی باندھی دغه ٹیوب ویلی نو تاسو چلول غواړی
بالکل
بنیادی صحت د مرکزوں پاڑا باندھے ځکه چې د باڑے نه او په خاصه توګه د تیرانا د اسپتالونو ډیر لری دی نو دوی ته دغه تکم د بنیادی صحت مرکزوں تاسو جوړ کړی دی
ګورې دلتا چې کوم یو هغه وی دا ویلیج لیول باندې خو بي اچ یو او خدا تحصیل لیول باندې ډوګرا هسپتال دې موږ 2015 کې دا بالکل مات جوړو او دې کې موږ ټول مطلب ریبیټیشن کړې دې اکوپمنټس او دلتا فنکشنل دی سرویس ډیلیوري کیږي لګي دا یو مین باړې هغه هسپتال دې کړ هغه ته موږ کیټګری دی هسپتال هم ویل شو نو دا هغه زموږ خلک ټول باړې ضرورت پوره کوي لګي دا او هغه زیات سوري نو به خبر کو بالکل نږدې دې څه مسئله نشته او بی ایچ یو چې سونه دی هغه موږ ریبیټیټ کړی دی او لګي او ریبیټیټ کوو خدا نه هغه ډیمیجز نشته ری
شکیل اقبال صاحب د دې ترڅنګ دغلته کې د باړې بازار زکه چې د باړې د پاره او د تیرا د خلکو د پاره د باړې بازار د جون تیرولو واحد ذریعہ و د روزګار دا غي د بهالولو تاسو یو پروګرام شروع کړی و تر کومه حد ورسیدو
یوه دا ماته ستول کنه زمونږ باندې تیرې دا صرف ریبیټیشن ریکنسټرکشن دی باندې لګیا دی ډیولپمنٹ ورک خو انیشل جو کہ منگا لگے وہ تو پاڑے کا میدان دا چکم روڈ دے دا وائنڈنگ دے دا شوے دے اور باڑے بازار کا سین دے لگا چ پہلا ہو لوگا باندے تو ورکنگ کی جی لگیا دے انشاءاللہ نور بم کارونا کو کی جی اور
شکیل اقبال صاحب خو یو غټه مسله د سیمی ولس دا بیانې چې دغه سپیټالونه مشته دغه سکولونه مشته خو په دې کې عمله ناراضي نو د عملې دراتګ لازمی کولو د پاره کوم پروګرام روان دی
دا ایڈمنسٹریټیو ایشو دی نو دا وو فاټو سیکریټریټ دی مطلب هیلث ډپارټمنټ ګوري چې هغه څنګه دی ټول ګوري لګي
خو تاسو څه ګورې آیا عمله راځي د غزینو ته
یره مو خو په خبر کې زه په خپل ځاني په خبر کې هم خو حالت زمون سرویس ډیلیوري سره کار نشته کنه زمون خو انفراستراکچر سره کار دي بس هغه یې ډیټ کو ریکنسټرکټ کو بس دې دي نه زیات زمون بنډیټ
او واپس هغه خپل اولنې پښتنې ترازمه چې دغه د سروي کم په باړه کې کم عمل لې نو هغه خو لکه د موسم د وجې نه خصبند نه دی روان دی اوسم روان دی
بالکل روان دی سروې کیږي لګیا دی ډیسبسمنٹ هم کیږي لګیا دی زه به تاسو ته کوم د خپل آر ایو ویب سایټ خبر ہے
نو تاسو د دې لپاره کوم یو پروګرام جوړ کړی دی چې نن به د دې سیمه سروي کیږي بیا د بلې سیمه بیا د بلې سیمه
دا پولیټیکل اډمنستریشن سره پورا پلان شته که تاسو دا پی ایف ایبد نه او یا غیر اغوال او هغه ټول مطلب دی یو ټایم ټیبل جوړ شوی دی چې کله به سم ټیم نو کم کسان به کم سیمه ته ځي
او د غلط کی چې دا کم خلکو ته وار لمخه تاسو پیسې ور کړی دي او په خپل کورونو چې کم کار روان کړی دی دا دي ذاتی توګه باندې کوي کنه حکومت ور سره مرسته کوي په دې لړکی
نه مو خو بس دا کمپنسیشن دی کنه دا دې کې کنډیشن نشته چې دا کور به جوړی کدو کمرې به جوړی یو به جوړی دکان جوړی یا څه جوړی زمون طرف حکومت طرف نه سمشت
نو تاسو د یو کور
نه خو غریبانو کورونه خراب شوی دي کاروبار هم پر د ټول شونه خراب دي کنه
د دین علاوه دغه تاکید د کرکیلې د پاره چون کې د باړې او د تیرا د خلکو اولنې روزګار هم د کرکیلې ده نو هغه وی چې زمون پټیم وی جاړ شوی وي داغه د پاره تاسو خبرو کچې دا سودا ټیوب ویلونه شمسي توانای باندې چلول غواړي خدا به تر کله پوري وشي
ډېر دې د پاره کو هغه ریګیشن سیستم یې هغه به حال کول بکار دی هغه باندې انکار روان دی ریګیشن ریبلیٹیشن باندھ ہوتے کیا سیو والا را رکھ لیجیے ارے باڑے کے سرکار مار کے ہی لگ جائے ارے سو فرٹیلائزر ہم بیک ٹو چیزنا ہوتا پرووائڈ کے ہی لگ جائے اگر تھرو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کی آگے کی زمانہ لگ جانا تھا جس طرح اس طرح ڈیٹیل میں
خود اریگیشن یا دو بخور نظام جوڑول روان دی
اریگیشن باندھ ان سرکار روان دے اگر دیر لوئے ہو زمین پروجیکٹ والتا یو دیر لوئے چینل ہو اگر باڑے کا دیر زیاد گم ہوگا اور کول اگر منگا ٹول پہلا مارچ 15 کے منگا اگر ڈیبیٹیٹ کرے دے دا چې څه خاص مسله نشته.
صحیح
ریګیشن باندې ډېر ښه کار روان دی.
اوریدونکو دا ود نن خبرونه ستونزې او سرکار کستا سو هم ستونزې وینو زمون تر غوګوي ضرور راورسوي. زمون د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 41 22. مهرباني وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې مو حل.
دا مشال ریڈیو دا.